وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو ار بیا مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. نن د جدي مرغومي شپږمه نیټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبلا اړولې ده. چین، روسیه او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوي. د تیرن کوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
دا زرنج ډیره وخت سه ولاړو زرنج ولا ځواب تا چسم پر مچرګار چې لوړم زرنج ولاړو دی چالم کوته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چرالم ته ور بلی دا شد و سړی دا پر د مچرګار چې سپاره وره خسر دا سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری دا دی برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی اخیستی. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوی. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د اید بیبی د پنځشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوی. ښاغلی مانی د اید بیبی د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه. د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. د پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړي. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په درېو سیمو کې عملیات کړي دي.
د بند ولسوالۍ په درېو ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوي دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړ شوي چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل. چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد په کې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیه او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر دیرشمې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چین د پنځشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وین پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو 10 اوکراینیانو څخه 8 تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې 1/2 وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو 2 یا 3 کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالنی ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوی. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالنی وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یو لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو سرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي کاسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعات او کلتور ریاست د هغه هڅو نه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو ته وکیه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یو لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، سول امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان امیدواری و چه در جنگ در ختمهور در پاره یا اقلا در جنگ در کمیدو در پاره اگوی حلی ذری او که در کنفرست چه مختر اقل در دویخه استفاده او که کم مرحلی تا چه اگوی رسی دل دیده خلی زیاد در تیم سره کم امیدواری چه پیدا شده چه اگوی از لگیا دی پا خور یا پا میرمشا یا پا کویتا که پمدغه بانده اگوی خپل مشران سره یا نور چه کم مؤثر دی پمدغه لاره که اگوی سره لگیا دی من مشوره کهی زه امیدوارم چه اگوی یا مثبت نتیجه تا ورسیگی دکه چه هیس کلا مخته دی جنگ پا ختمولو یا دی جنگ پا کمولو بانده هیس کلا من دستی او خبر نو آورو دلی چه پدغه مدری ورزه که من آورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوې اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 14 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنگبندی د پاره د امریکایانو سره توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی د هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان ده پخوانی شوروی ده یرغل سلویشتمه کلیزه
بمبار آقا وقت شروع سو چل مرخطی جتو بلاده پر دیب منو خود
لعزادی راژیو زنگری را پرونا ده جدی پش پجامه واو ری او گوری او ویل ولی اف ام سلاشاری پینزه او ازادی راژیو تکی کام
سپوږغلا ساده یې راډیو ناوړی. نن د جدیش پګما پر افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل څلويختمه کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخانی شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او ببرک کارملې په کابل کې واک ته ورسو. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین پایل له همدې ورځې بولي. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه څلويښت کاله پخوانۍ کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نهه کلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نهه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له دې هېواده ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي او وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدش پژما د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پورې همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا معنی لري چې د غډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نهه کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له دې هیواده ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلویښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پغم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروویانو نه هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کده لا غیدل ته پریخودل او دوی ابرومند ولیکل ولی خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وایي چې اوس د دې هیواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روري ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي د مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هر څه ویلې چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیر او ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو.
دغه دریا کالو ایم الته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مون ټوبګونو واسل دا کې ملشو کې مزان شامل کړ هله 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 چې ورسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بده نه کو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپله کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدا ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و
جګړې هغه ورځې یادېږي د ورستانو په وخت کې کله چې د حافظ الامین و او د نور محمد ترکی وخت و د حافظ الامین په وخت کې چې دی د ورستانو معلومات وشو او دا جازونه به د وروس نه راوچتېدل او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روان د شپاړسو پنځلسو شپاړسو کال عمر کې وم چې دغه ورستانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله څلوېښت کاله یعنې داسې کم و زیات پوره شو چې دا دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د ورسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې ده هغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه به یې خښول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانه یم داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې
د جدي یا مرغومی شپږم د نن څلويخ کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ شي د غنو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړهونه له هماغه ورځې پیل شول او لا هم دوام لري په دې اړه مو رپورټ هم واورېده او ستاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې اوس بیرته ځو د افغانستان تازه حالاتو ته او د انتخاباتو مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکي ټیم لومړني مرستیال امرالله سالی وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي خاطر پردیس پرې رپورټ لري
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د دولت جوړونکې انتخاباتي ډلې د لومړي مرستیال د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمیشنران بې طرفه دي او د هیڅ نوماند په ګټه کار نه کوي د دې کمیسون وایي زبی الله صادق د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کمر الله صالح د خپلې کړې دا په اړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څارنوالۍ سره د شریک کړي او یا د رسنیو له لارې ټول ولس ته وښایي
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبري د هیڅ چا په ګټه کار نه کوي بلکې د دغه پروسې د کامیابۍ د پاره کار کوي زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پورې کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي
تېر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمیشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي هغه د کوم کمیشنر نوم وانخیست خو هغوی په انتخاباتي تخته هم تورن کړه خو دا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندویانو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبري د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای خو دا لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمیشنرانو تور پوری کوي لو بل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناست په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوی دا او ته داسې جواب وایي
ولما کافي کسر نشدم چې دروز چی گفته باشه
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې سی ویلی تبه نه انتخاباتي ډله حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د طرف په اړه څرګندونه کوي چې لدې وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
دوستان زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
د ټاسک اند پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلي دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقالې د دې کتاب له قبله لیکلي چې ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ټرمپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامي ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ټرمپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ټرمپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ټرمپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقالې اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیونی شبکې د درول وړپړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ټرمپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیری وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼې لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشيري وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشيري غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشيري غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي کغلو برمتنیونکو او یا نورو کسانو اولی. په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سې شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبرې غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وای د دې تطبیقات یو له مهمو اهدافو څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سوي راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران دا پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر سر د واشنګټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاته سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یوه مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې وه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.90 اورېدلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرېښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاودین ولایت خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاودین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤفی پاړه وویل
خانقاه مالونایی که کمی از او باقی مانده و حتی میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللې او د دې لپاره چې له دغې تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنیه قمانداني وایي چې د بهاودین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنیه قمانداني یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هرکلای کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژندپاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی؟ د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی، چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژندپاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمې جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېری یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژندپاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینه وو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ورلغاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې تر سره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
ملس کاله کیږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو، ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا خیال ته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه. بیا خیال ته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دې ته تذکره ورکه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړ په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس کړي.